پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرې خپرونې ډېره برخه د ننګرهار ولایت پروني پیښې ته ځانګړې شوې ده چې پر یوه جومات د برید له کبله تر شپېتو ډېر کسان پکې ووژل شول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او نورې مرکې هم قربان دي اورېدلی سي. که وخت و نور راپورونه به هم در تخبار کو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
سلام په پال کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ په پیخه کې دوه شپېته تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او له هېواده بهر به واورئ چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ایتلاف سره به یو ځای نه شي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. بشپړ خبرونه د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل دوی پرون او نن د لوګر ولایت په یو شمېر سیمو کې غونډې درلودې، خو نن ورځ د لوګر ولایت د مرکز اړوند خوشي ولسوالۍ ته نږدې له یوې غونډې وروسته د دوی شپږ ملګري وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي.
غونډې ته تللي وو شارک کې لوګر مربوط مرکز مربوط کلیاله مربوط او اما پرون هم په دغو سیمو کې غونډې درلودلې. موږ له خلکو سره مناسبې وې. نن د همو غونډو په دوام په شهره کې مو له مشرانو سره غونډه درلوده. نو چې دوی ورغلي دي طالبانو سره غلي ځان سره بوولي دي.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هم د سولې ولسی خوځښت غړي د حکومت مخالف وسوالو طالبانو له ځان سره وړي وو، مګر بیرته یې پریښي دي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د چوتې په جومات کې د شوې چاودنې له کبله دوه شپېته تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې خلکو پرون د جمعې لمونځ ادا کوه. راپورټونه وایي د چاودنې له شدته د جومات چت رانړېدلی دی او د همدې کبل ډېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې برید د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید په سختو ټکو غندلی دی. د چاودنې په کور دننه او بهر کې هم پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان یا تلې میاشتې په ویشتمه اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څه ډول او په کومه ورځ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان شي. او له هېواده بهر دا چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره نه یو ځای کیږي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د انتقال د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشیدا سوګا د جمعې په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي او د دې لپاره چې جاپان ته د تیلو د لیږد خوندیتوب ډاډمن کړي سیمې ته خپلې کښتۍ استوي. پر دې سربیره نوموړي زیاته کړه توکیو به د تیل لیږدونکو بیړیو د ساتنې په برخه کې له واشنګټن سره نږدې همکاري وکړي. د سوګا په وینا په منځني ختیځ کې او امنیت د جاپان په ګډون د نړیوالې ټولنې لپاره مهم دی. لویدیځ او عرب متحدانی ایران تورنوي چې په وروستیو کې پر یو شمېر تیرورونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه بې بنسټه بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فارس خلیج کې د سمندري ځواکونو پر مټ د سوداګریزو کښتیو د امنیت د ټینګښت کمپاین پیل کړی دی. یو شمېر لویدیځو او عرب هیوادونو د دې اقدام ملاتړ کړی دی. او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دې هېواد د صدراعظم بوریس جانسن د وروستۍ شیبې پر طرحه نن په پارلمان کې رای ورکول کیږي. رسنۍ دا د برېټانیا د راتلونکي تګلوري د ټاکلو لپاره یوه مهمه ورځ بولي. راپورونه وایي د دې ډار لا هم نشته چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو دا طرحه چې صدراعظم جانسن وړاندې کړې به په برېټانوي پارلمان کې تایید شي. تر دې مخکې د پخوانۍ صدراعظم تریزا مې څو طرحې په دې کې پاتې راغلي. د برېټانیا د استازو له جرګې هم په بخنی تر دې مخکې د پخوانی صدر اعظم تریزا می سوتر هم په دې کې پاتې راغلی چې د بریتانیا د اساسو لجرګي تصویب تر لاسه کړي. په سلو کې 250 بریتانویانو د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې په یو ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د وتو په پلاوي رای ورکړي، خو له هغې وروسته له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتو څرنګوالی د بریتانوي سیاستوالو ترمنځ په یوه لانجمنه مسأله بدله شوې ده.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل تاسو کولی سی چې دا خبرونه د آزادی رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په یوه جماعت کې پرونی 14 نه پکله کوټه کو وغندله. د دې شورا مشر ازادي رادیو ته ویل
د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجوب توجیه کېدل نه شي.
د ننګرهار د والی وین اتاوله خوګیرنی وایي چې لا هم د دې 14 نوعیت یا ترنګوالی معلوم نه دی او پاړی پلټنې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د درمل کې پرېکړې له امله رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروستۍ کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ټاکل شوی ونن د میزان یا تلی 28 نیټه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دا کارونه سو په دې اړه د کمیسیون څرګندونې اوریدلی سي. او دغه راز د زهرو کاروانو نیوز پروګرام هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به یو واوري لازم دی ډېر سره وسی. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په یو جماعت کې پرونی 14 نه پکله کوټه کو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکو هم دا پیښه غندلې ده او د جګړې لشکلو خواوې غوښتي چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ د ننګرهار د هسکې بینی ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 تر شپېتو ډېر کسان ووژل. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه پر لیکدی. پردیس صاحب، خبرونه ته شرغلی.
ډیره مننه. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا وایي د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 د اسلامي اصول خلاف او د نزغم وړ ده. د دې شورا غړی مولوی شهزاده شاهد دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو د سزا غوښتنه وکړه. هغه وایي
علماو سرتاسري شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجوب توجیه کېدلی نه شي. او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې ترسره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جومات کې 14 وشوه چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا 12 کس پکې ووژل شول او 14 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا برید غندلی. د دغه کمیسیون وایي شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا برید یو بشري جنایت او موږ له حکومت غواړو چې د ملکي کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره
بشریت پوراندې یو جنایت گنی، کچیر دی خو څه خشوی دا یو جنگی جنایت گنی او په حکومت باندې کوي چې زغه پی خو عاملین زر تر زره ولی ولشي او د قانون منګلو ته وسپارل شي.
هم حال د هیواد یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم دغه پیغ غندي او د عاملونو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي
زه حشمت الله یم، د کندهار شهر اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې وه، کیدا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عملی که به یک کس مسجدای ولایت ننګرهار صورت گرفته ای یک عمل وحشیانه است که حتی کفر هم این کار را نمیکنه و ما یه عمل تقبیه میکنیم.
نم احمد ویار د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا وال په کله کټو غندو او د خکیل غار څخه دا هیله ده چې په خپل جنگلو کې د ملکی وګړو تلفات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګر ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د غوڅ ملاتړ ماموریت ارګ او اجرایي ریاست هم د ننګرهار ولایت په هسکمین ولسوالۍ کې دغه رامنځته شوې پیښه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین زبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښه یو جنایت بللی. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو، د ننګرهار په یوه جومات کې د پرونی چاودنې په اړه غبرګونونه خو مو واورېدل. په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې سوي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګرنی سره مرکه کړې ده او په سر کې د یادې پیښې په اړه وروستي جزئیات ورسېدي.
سیدان سیوی دی پدی پیخه کی او تر شپک در شو شاو پا تاپیان سیوی دی تاپیان نو اثر وجات دداد ورد دی دوی اثر سفی تاپیان و تر لبنانی در بالون اثر رسال سیوی دی تر وصل لهم دا پیخی دا نویت پارا روخانا بلوبات ندی شرک شوی لبنانی معلومات چی احتمالی معلومات دی خواهی چی دا
سی دی لبنانی احتمالی معلومات سی دی خوجانه سیب
لومړنی احتمالي معلومات امدا خی چې خیدا پیښه د ځمړ کې پرګر لامل راځي شي وي خدا هم ویل کیږي چې خی حالت مینو نه پر دې شي وي او دا پلټنې ورسته کیږي ډیر احتمال امدا چې پیښه د برګر لامل راځي شي.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول د غوی له خولې غوی څه وایي چې مثلا څه کېدلی شي د کله کله د سیمې د اوسیدونکو هغه معلومات چې دي هغه هم له څه موندل سره مرسته کوي؟
د پیښې قربانیان اکثره چې ټپیان دي دوی د معلوماتو پر بنسټ چې چاودنه شوې ده او دوی نور په ځان نه دي پوه شوي. ځینې موندل داسې ښایي هم چې هلته یو څوک راغلی دی له ځان سره یو بوجي هم لري او هلته دننه تللی دی په دویم مرکز کې ځانمرګ یې برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوي به وروسته معلومات مشد.
کله دغه موضوعات د رسنیو سره شریک شي او باندې بیړنۍ خروان دي چې زکه په دومره سره په دومره شمیر سره مرګ جوړ چې رامنځته شوی ده د خلکو لپاره یو پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې لري پرتاو غرنی ده سیمه ده. هلته زموږ امنیتي او ملکی منصبین حضور نه لري او په ډېر وخت کې هلته داعش تورستي ډلې په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده. اوس هم د دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویستل شوي. نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري ښاغلی خوګانی چې ګوندي دغه عمله د داعش ډلې کارو وسي. بلې
تر اوسه پورې روښانه نه ده. مخالفین تورستان دا موضوع شریکوي. تورستي پیښه ده ولې په هغه سیمو کې اکثره داعش تورستي فعالیت لري.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه هم ښاغلی خوګانی، هغه دا چې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ممکن ځینې کسان د لا هم د جومات کې د خاورو لاندې وي یا د پریوتي چت لاندې وي. آیا
داسې تشویش بالکل نشته؟ ځکه د شپې لخوا نه زموږ امنیتي ځواکونو وسایط هلته لېږدولي وو. خلکو همکاري کړې ده. نور چې مخالف هم راغلي وو. روغتیایي ټیم تللی وو. جسدونه او ټپیان ټول له خاورو لاندې چې بند پاتې وو دا راویستل شوي دي. داسې کوم تشویش نشته. یوازې د نوعیت په اړه څونه هلته جماعت لیدلی دی په بشپړ ډول چا چې پریوتی دی او په ډېر اسانه باندې نویت نه معلومېږي. نو دا لږ ستونزه شته دي. نور کومه ستونزه نه لرو.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګرنی او دوستانو بیا هم پر همدې مسلې باندې تمکیر و. د هسکې مینې د جودرې په جومات کې د پرونی چاودنې د یو شمېر قربانیانو جسدونه نن خاورو ته وسپارل سوه. د دې سیمې خلک وایي چې لا د مخه پرې داعش وسلوالو اوبه بندې کړې وې او فصلونه یې له تندې سوځېدلې وو. پرونی پیښې په شدت دردولې دي. زما همکار اجملند د دې سیمې له یوه قومي مشر ملک ستار سره د پیښې د څرنګوالي او دې سیمې ته د داعش د وسلوالو د پیښ ګواښ په اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به یې سره واورو.
څه فکر کوئ چې دا په جومات کې چاودنه د جودري په جومات کې چاودنه د چا کار کیدی شي؟ یاره باور وکړ چې اوس سفر نه پیدلې په خاور څخه باندې پیدلې زب څه کړی دقیق نه سره لای
دسې ویل کېږي چې په وروستیو کې د تاسو د سیمې د خلکو او همدارنګه د تاسو نه پورته د کومه سیمه چې ده هلته د داعش وسله وال میشت دي ویل کېږي چې په دغه کلي باندې اوبه هم بندې کړې وي او یو څه اختلافات و هغوی څه غوښتنې لرلې په دې اړه باندې د اوازې صحیح دي
دا تقریبا شپږ میاشتې یا څلور پنځه میاشتې د اوبه په مونږ باندې لیدلي دواړه مونږ پسر مونږ
نو دوی څه غواړي تاسو نه
کله چې مخالفینو مونږ ته ځواب وکړ یو خط یې راته راولېږه خط بیا مونږ ویل تاونی ده ولله سوال سم دا خبره شریکه ته ورته مې دا خبره دغه غوښتنه لري دوی غواړي چای غواړي بوره غواړي دا تاسو پیدا مونږ ته به دوی بره خوشی کړه بدبختانه دوی مونږ ته اجازه نه کړه هغه خیری ساری دا مونږ دی ولله سره
اوس تاسو سره د دغه لوی پیښې نه وروسته له حکومت نه کابل نه مرکز جلال آباد نه چا تماس نیولی دی چا هم ستونزې اورېدلي که نه دي اورېدلي
نه اوسه پورې څوک راغلي نه دي دغه دولس زموږ د دې بالا د هسک مینځ ولسوالۍ د امنیت قمندان راغلی یو مهري اردو والا قمندان همزاده راغلی چې پرون بیګا مخام پورې سره وو
نن هم تاسو څه جسدونه خاورو ته وسپارل څو کسان مو نن خاورو ته وسپارل
ټول څلور شپېته کسان سم بېګا خاص څه پاتې وو
د تاسو د شینوارو سیمه له اوږدې مودې راهیسې د دغه مشکل سره مخ ده وخت په وخت پکې دغسې حملې کېږي خلک یې تهدیدېږي اوبه ورباندې بندېږي تاسو د خپل تاسو د خپل ستونزې د مقاماتو او چارواکو ته ویلي دي دوی د تاسو دا خبرې اورېدلې دي تروسه پورې هم داسې دقیق اقدامات کتلي دي چې د تاسو مشکلات کم کړي اوس چې تاسو د دومره یوې لویې پیښې نه راووتئ د تاسو غوښتنه څه ده څه غواړئ د افغانستان د نورو سیمو له خلکو نه د حکومت نه د چارواکو نه د تاسو د دې سیمې خلک څه غوښتنه اوس لري د دومره یوې لویې ناورین او غم نه وروسته
نو عزتمنه څوک نه دی راغلي چې مونږ سره کښېنو خبره وکړو یاد کومه غوښتنه ته نه ولې څوک راغلي نه دي ټول ولسي خلک دي ولسي
دغه مرګ ژوبله کې دغه مرګ ژوبله کې ماشومان هم شامل دي
داسې وګڼه چې د ټولو د مړو د څلور شپېته کسانو کې به څلوېښت پنځوس کسه ماشومان دیارلس کلنه څوارلس کلنه پنځلس کلنې اتلس کلن او سپین ګیري په کې شپږ کسان دي چې مړینه به د شپېتو او د اویا کلوي
دا د پیښې څرنګوالی څنګه وو په سیمه کې په دې جومات کې دا د جومات چاودنې له کبله چې راغورځېدلی دي دا کسان ډېر وژلي که نه خپله چاودنې هم ډېر خلک ته زیان اړولې
خبره داسې وه مشره زما خبره واوره چې دلته کله جومات کې کېدی جمعې د منځه اول رکات وشو په دویم رکات یې دا فدیه رامته زه یو زنانه وم چې ټول جامه ورسړی وو ورننه وو جومات ته او دا به منفجار وو ډېری زنانه د خولې خبره وه
او بیا جومات په خلکو رالوېدلی دی یعنې دا جومات
په راول د لرګي په راول دغه لرګوی د جومات خاورو خزلو خلک خرابه کړه او شیدانې کړه د جومات څلور وړه دیوال د منځه تلي
د هسکمینې یو قومي مشر ملک ستارو
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
دوستانو اوس په ورسو له رحمت افغان څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د روان مریض کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هیواد کې 15% د پانګونې ګراف راټیټ سوی د دغې خونې د رهبرۍ بورډ غړي خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل
سرمایه‌ګذاري راټیټه شوې ده او د هغې اساسي علتونه هم دا دي چې په امنیت مسله ډېره زیاته کېږي ده نور هم خرابه شوې ده زیرنا وجود نه لري هم قوانین هم سخت دي تر دې وخته پورې تا یو تعداد متاسفانه چې د ملک نه د وتلو په حالت کې زیات سره
دا چې تیر کال او روان کال په افغانستان کې څومره پانګونه شوې ښاغلي الکوزي یې په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو زیاته کړه چې په افغانستان کې کاروبار یو څه سوړ شوی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هوایي دالیزونو له پرانیستې تر اوسه شاوخوا 900 پروازونه ترسره سوي. د دغه وسط وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو اندازه 180 میلیون ډالرو ته رسیږي. ښاغلي رسا زیاته کړه چې تر اوسه له همدې لارې اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته شاوخوا 8600 تنه افغاني کالي صادر سوي دي. د نوموړي په وینا هر ورځ له افغانستانه بېلابېلو هیوادونو ته له 4 نیول یې تر 6 پروازونه کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوای دا چې په نومبر او ډیسمبر میاشتو کې په افغانستان کې د میوو فصل وي، نو ځکه هم د هوایي دهلیزونو په چوکاټ کې پروازونه زیات وي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ ډېر سپله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو سټرلینګ پونډ 100 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پله، زر هندي کلدار 100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پله، او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غلازه د رادیو اوري دوستانو، تکسب وی چې نن د میزان یا تلې وښتمه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان شوی وای، خو دا کار ونه سو. په دې اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه دلیل لري چې ولې دغه پایلې اعلان نسولې، دوی دلیل څه دی؟ زمو همکار وصال نن د کمیسیون ته ورغلی دی او له مشر نو سره غږیدلی دی. له دوی وورو وصال صاحب، خبرونې ته شرغلی تاسو د کمیسیون ته ورغلی وی، دوی دلیل څه یادوي چې ولې نن دا پایلې اعلان نسوي؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې یم. اوس مهال دلته د کمیشنرانو جلسه یا غونډه روانه ده. دوی وایي چې ښایي مازدیګر مهال دوی یو رسمي ناسته ولري او په هغه کې ځینې مهمې خبرې اترې چې دوی کومه فیصله کوي هغه رسنیو سره شریک کړي. خو دلته د دوی د مطبوعاتي برخې له کسانو سره چې ما خبرې وکړې، دوی ویل چې نن دوی چې د میزان وښتمه ده پایلې نشي لنول، او خای دغه پایلې یو ونی وزندېږي. خو دلته ځنه نور سرچینو چې نه غوړي نو مې وښتل چې د ماته ویل چې خای نن دا فیصله هم وشي چې د یو شمېر هغه رايو برخلیک معلوم شي یا اعلان شي چې تر اوسه پورې سرورته داخل شوی او شمیرل شوی دی او مقایسه هم شوی ده. نو به کتل شي چې بلاخره فیصله د ورځې تر پایه پورې سره وځي. خو کمیسیون نظر هم داده چې ښایي نن دغه پایلې تر ډیره پورې اعلان نشي. دوی لامل تر ډیره حده پورې تخنیکی ستونزې یادوي، او هغه 2500 آلې چې قرنطین شوی وي د هغو د رایو د انتقال مسله ده چې پورې هغه سمواد سرورته نه دي انتقال شوی. دوی وایي چې دا هم دومره سخت خبره نه ده، خو د ناظرینو لخوا ځینې شکایتونه په برخه کې موجود دي چې کله دغه بهیر ودرېږي او کله بیرته پیلېږي، ځکه دوی وایي چې ځینې بایومتریک دستګاوي ماتې شوي دي او ځینو کې ریزلټ شیټونه نشته. نو په دغه مسله کې کله کله دغه بهیر ټکنه کیږي. نو دوی وایي چې دا به هم د ناظرینو د توافق سره سم خای دغه مواد هم له دغه دستګاه څخه انتقال شي او په دې رم یو فیصله وشي. خو نهایي خبر هم ده چې د کمیسیون ویندویانو موږ وکړه چې نن دوی پایلې نشي اعلانولی.
بله ډېر زیاته مننه کوم وصل ویسالو. دوستانو تاسې هم واورېدل چې ظاهرا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي ستونزې د دې لامل ګڼي چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن اعلان نه سي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهور رئیس ټاکنو د لومړنۍ پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه د ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. زما همکار امید زهیر مل ورنه پوښتلې دي چې آیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې پایلو د اعلان ځنډ دلایل څور پر ځای دي؟
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي، چې شفافیت او د هغه نور موضوعات، ځکه چې کمیسیون په پخوا کې هم د شفافیت په اساس باندې دا پلان کړی وو او تصمیم جوړ کړی وو چې پایله به په ویسکان د میزان اعلانوي، او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی د ترتیبات نیولي وو.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ، د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي، یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان مسئله، البته زما یادونه ده چې په هغه هم اغیز خندلی شي؟
دوه حالات دي. که چېرته د ټاکنو په وخت کمیسیون وتوانېږي د شکایت کمیسیون هغه پرېکړې چې دي خصوصا د اتلس سوه شاوخوا کې محلونه له سره وشمېرل شي او ستونو محلونه به یې باطله رنګ کړي دي او په دې د دې تر څنګ د دوی دغه کوم تصفیه چې ده په ولایت کې هم باید ترسره شي مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دوی باید وڅېړي هغه ډېر شفافه ترسره شي نو په یقین سره ویلی شم چې د لومړنیو پایلو اعلان څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به بیا ډېر بوخت او مصروفه نه شي او که چېرته دوی دغه مرحله درسته مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړنیو پایلو اعلان څخه وروسته هم شکایتونه زیات وي او بیا د دوی کار زیات وي حتی کېدای شي کړکېچ خوته هم
وي. رشید صاحب اوس یو که چې تل پر کمیسونونو باندې کیږي البته مشخصا یوازې پر ټاکنو کمیسون باندې نه بلکې ټیکنیک شکایتونو کمیسون باندې همدار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز عمل مطابق عمل نه کوي یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پخو لاندې کیږي او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي. مشکل څه دی؟ ولې نه توانیږي چې حداقل دغه ټولو برخو ته دوی دقت وکړي او د سره سم مخته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه دوی د کمیسیون لخوا نه تقریبا له مخکې نه تخمین شوي نه دي. بیا دوی چې کله په کار کې دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي یا یو تخنیکي نقص رامنځته کېږي نو نهایتا د هغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیري یا متفاوت کړنې
اوس یو نیوه کدام د کرای ورکول کې 9 میلیونه اوسې هم چارې هم دغه سیم مختزي په هماغه وخت باندې چې کمیسون وته وړاندې سکیجول لا جوړ کړی علاقه تاسو وته وړاندې هم یادونه وکړه چې دوی د 9 میلیونه کسان لپاره ترتیبات نیولې او ک 2.5 میلیونه کسان هم وي نو بیا پایلې په دغه وخت باندې اعلان کې دا منطقا دا استدلال سمره په زیاده چې دا سی کسان کم وي هم عمر وخت نیسي او ک ډیر وي هم هم دغه وخت نیسي فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسون باندې دانی وکه په زیاده یا په ځینو برخو کې ناغېړي کړي ووسی
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او په کوم کاتب باندې پلان ول شوی دا ستاندې مقایسه ول نه دي نو دا کار باید زړه زړه بشپړ شوی وي او په تخنیکي لحاظ باندې دا معلومات ټول پروسس شوی وي ول دا چې کمیسون په دې کې به تر هغه ما مخکې دونه وکړل چې اصلي دلیل دا چې دوی مخکې له ټاکنو څخه آغازمایشي پړاوونه چې موږ همېشه ټینګار کړو چې کمیسون باید دغه ټول تخنیکي پړاو یو ورته ازمایښ باندې ونیسي او سیستم ځان ته کره کړي چې کوم تخنیکي عیب هم نه لري په عین حال کې د طرف لامه د کنلارې په اساس باندې کومه ستونزه نه پېښېږي او د هغه په اساس باندې دوی د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېره ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د آزادو او عدالتي انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وو. دوستانو اوس به ورسو د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو ته چې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده.
هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي پر لمونځ کوونکو ترهګریز بریدونه نه بخونکي جنایت دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په عبادت کوونکو بریدونه په هیڅ دین او مذهب کې نشته، خو له بده مرغه افغانان د دغې ناوړه دسیسې قربانیان دي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي که د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه له افغان حکومت سره په ګډه د دا ډول جنایتونو مخاونه نیسی نو په باور یې دا بلری نه وی چې دا ډول پیښې د دوی په هیوادونو کې هم تکرار سي. د هیواد سر مقاله لیکوال په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې لومړی دې د ترهګرو مخنیوي وکړي او هغه هیوادونه دې وځپي چې د داسې کړنو تر شا لاس لري. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې نامنی د سیمې د نامنۍ باعث کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې داسې اور بل دی چې مخکې له مخکې باید مخنیوی وسی. یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا د انتخاباتو د شفافیت او د لومړنیو نتایجو په ځان د اعلان په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې نن د جمهور رئیس د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي، خو د تخنیکي ستونزو له امله پایلې وځنډېدلې. د لیکوال په باور افغانان د انتخاباتو لخپلوا کمیسون تمه لري چې رای په شفاف ډول وشمیري، په خپل کار کې بشپړ استقلالیت ولري او د انتخاباتو داسې پایلې اعلان کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې په احتمالي توګه لکه چې د انتخاباتو دویم پړاو هم ترسره کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو نظر بنسټونه او نړیواله ټولنه د پایلو په خپل وخت اعلان نه بلکې د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کوي. د لیکوال په باور د انتخاباتي محلویش پلي کول هم ډیر مهم دي، ځکه د انتخاباتي محلویش نقص سیاسي او انتخاباتي کړکیچ ته لار هواروي. هم دې ورځپاڼې لیکلي، کله چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان نسی او انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي، نو په روان لمریز کال کې د انتخاباتو دویم دور ځکه امکان نه لري چې هوا سړیږي او په سړه هوا کې د انتخاباتو کمیسیون عملیاتي کارونه نسی ترسره کولای. او په پای کې د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړي، له دې ټولو سره سره څوک به چمتو سي چې د افغانستان له دویم پړاو انتخاباتو سره مالی مرسته وکړي؟
دوستانو له رحمت افغان څخه مو د کابل چاپ د مقالو سرټکی واوریدله. اوس به